وعلى آل محمد. يا ربي صل على نبيك دنيا وبعث ثابه الدنيا وبعث. يا ربي صل على نبيك دنيا وبعث ثابه الدنيا وبعث ثاني.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
خدای پاک په فضل نن په یوې بلې جلسې سره نه کې د شمولیت توفیق ترلاسه کول لګیا یو. ځینې خلک په لومړي ځل په جلسې کې شاملېږي لګیا دي. ډېر داسې هم دي چې د سفر او د ویزې سهولت لري او کلونو راسې هغوی جلسې کې شاملېږي لګیا دي. د انګلستان اوسیدونکي هم داسې دي چې په لومړي ځل په جلسې کې شاملېږي لګیا دي. لږه موده شوې ده د هغوی چې دلته راغلي دي او دلته آباد شوي دي. یا ځینې ماشومان دي چې په خپل هوش په حواس کې په لومړي ځل د جلسې د ماحول نه به هغوی فایده پورته کوي. نو ټولو ته د جلسې په دغو درې ورځو کې د جلسې د روحاني ماحول نه د فایده پورته کولو کوشش کول پکار دی. د جلسې پروګرامونه په خاموشۍ او په توجه اورېدل پکار دي. عموماً په جلسې کې د شاملېدو فایده به کېږي. عموماً د حضرت مسیح موعود علیه السلام د جلسې د انعقاد مقصد پوره کوونکي وي. لکه څنګه چې ټول خبر دي چې د جلسې په انتظاماتو کې ټول یا تقریبا 90% او په خاص طور چې کم د جلسې د ورځو انتظامات دي دا د جماعت خلک په رضاکارانه ته ورکوي لګیا یو. نو ځکه په ځینې کارونو کې کمی او کمزوری هم پاتې شي. خود دغه کمزوری او دغه کمی به مونږ ټول شاملین بسمو او لرې کوو. که یو خوا کار کوونکي به د خپلو کارونو جاج اخلي او د هغوی د سمون کوشش به کوي، نو ورسره میلمانه هم یعنی شاملین به هم د دغو کمو او د دغو کمزورو نه به صرف نظر کوي. او چرته چې د کار کوونکیو ته د مدد ضرورت وي، نو پخپله به ورمخکې شي او د هغوی د مدد لپاره به ځان وړاندې کړي. یووالی موږ کې مله پیدا کېدای شي چې کله موږ د یو بل بار اوسېتو، او که د مدد ضرورت وي نو د مدد کولو کوشش وکړو. نو دغه بنیادي خبره میلمنو ته او چې کوم میزبانان دي هغوی دواړو ته یاد ساتل پکار دی. په عام طور د کارکوونکیو او د میزبانانو د ذمهوارو او د فرایضو باره کې حضور فرمایي چې زه د جلسې نه یوې هفتې مخکې په خطبې کې دغه ذکر کوم، او میلمنو ته د هغوی د فرایض باره کې د جلسې په ورځ چې کومه خطبه وي نه یې څو خبرې کوم. زموږ د جلسو بلکې زموږ د جوماتي نظام عمده خوبی ده، یا موږ یو بل سره په مینه محبت عمله پاتې کېدای شو چې کله هر یو خپل حقونه او خپل فرایض په حسن رنګ کې پوره کوونکي وي او په هغې باندې پوهېږي. خو بهرحال نن به دواړو ته یو څو خبرې کوم او دې طرف ته به د هغوی پام ګرځوم. کارکوونکو ته خو ما په تېره خطبه کې حضور فرمایي چې سم نه ویلي، خو تېر اتوار چې کومه معاینه کېږي د جلسې د انتظاماتو، نو په هغې کې مې د هغوی پام دې طرف ته ګرځولی و چې د هغوی رویې څنګه په کار دي چې وي او څنګه به هغوی کار کوي. د خدای پاک په فضل یوې اوږدې مودې راسې دا کار کوونکي، او په دې کې اکثر دا ور په کار چې اکثریت ډیوټۍ ورکوي لګیا دي، نو ځکه تر څو پورې چې د کار باندې د پوهېدو او کار په ښه رنګ کې د کولو سوال دی، نو د دې ځې کار کوونکي اوس ډېر تربیت یافته شوي دي او هر کال نوي شاملېدونکي کار کوونکي او ماشومانو او زلمو الکانو ته چې کوم د مخکې کار چا به چې مخکې کار چا مخکې چې کار کړی دی همدغه شان افسران چې کوم دي هغوی د خپلو تجربو نه فایده پورته کوي او د دوی تربیت کوي یا تربیت ورله ورکوي. خو ځینې خبرې چې زیات پام غواړي د هغوی یادګیرنه هم کول بیا پیښېږي، نو دا به په میلمنو او میزبانانو دواړو ته به د یو څو د دواړو پام به د یو څو خبرو طرف ته ګرځوم. لکه څنګه چې زه فرمای چې ما وویل ټوله کې لومړی خبره د کارکوونکو لپاره دا ده چې هغوی د دغو خلکو خدمت لپاره ځان پیش کړی دی چې کوم د حضرت مسیح موعود علیه السلام له طرفه جاري شوی، بلکې د خدای پاک په حکم جاري شوی په جلسې کې شاملېدو لپاره راغلی دی. او دوی څه دنیاوي میلیک شاملېدو لپاره نه دي راغلي، بلکې خپل روحاني، علمي او د اخلاقي معیارونو بهتره لپاره دوی راغونډ شوي دي. زه امید لرم چې همدغه سوچ د جلسې کې شاملېدونکي د هر تن دی او په کارنده یې چې دا وي ګینې په جلسې کې د هغوی شاملېدل به بې مقصده وي. بهرحال کارکوونکو ته دا همیشه یاد ساتل پکار دی چې د میلمنو رویه چې څنګه وي خو کارکوونکو ته د اعلی اخلاقو اظهار کول پکار دی او د هغوی د جذباتو او د احساساتو خیال ساتل پکار دی. که یو میلمه یا شاملېدونکي یو تن که غلطه رویه هم خپلی نو د کارکوونکي کار دا دی چې هغه به خپل جذبات په کابو کې ساتي او هماغه شان هغه رویه د هغه له جواب نه ورکوي. چې هر کارکوونکي د خدای پاک د رضا له خاطره د میلمنو خدمت لپاره ځان وړاندې کړی دی نو بیا هم د خدای پاک له خاطره د ځینې میلمنو غلطې رویې هم که برداشت کول در پیښ شي نو برداشت یې کوي. عمره تاسو د خدای پاک خوشنودي او رضا ترلاسه کوونکي جوړېدی شي. موږ چې د کم نبی منونکي یو د هغه اسوه حسنه میلمنو لپاره څه وه؟ داسې میلمانه نه چې کله کله به راتله، یعنې کال کې یو ځل د جلسې لپاره راغله، بلکې هغه خلک چې په همدغه ښار اوسېدونکي وو هره ورځ به ورسره ملاوېده او که هغوی د هغوی د غربت د حالت په وجه روټۍ ته راوختي وو یا اسې روټۍ لپاره راوختي وو او بیا هغوی راغه او ډېر وخت پورې ناست وو خبرې کولې او د هغوی ارام د هغوی په کار کې د هغوی د لاسه خلل راتلو نو هیچېرن ورته هغوی دا نه وي چې وخت نه مخکې مه راځي زه مصروفه یم یا که روټۍ وخورئ نو زر بیا لاړ شي ځکه چې ستاسو دلته ناستې په وجه زه خپل ځینې کارونه بیا نه شم کولی. د خلکو دا حالت او د میلمنو د برداشت کولو لپاره د هغوی صبر حوصله چې خدای پاک ولیده نو خدای پاک مؤمنان ته دا فرمایلی وو چې فیستحی منکم چې هغه ستاسو جذباتو خیال ساتي او تاسو د منع کولو نه حیا کوي خو خدای پاک دا خبره کولو نه خو خدای پاک هیڅ خنډ نه لري چې تاسو دا خبره وکړي. نو ډېر وخت پورې یا بغیر د څه وجه نه د نبی په کور کې مکې نه یو غلط تکلیف مه ورکوئ. نو یو خو خدای پاک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ملمستیا د اعلی ترین اسوې ذکر فرمایلی دی یا د اخلاقو د اعلی ترین کېدو ذکر فرمایلی دی. نو ورسره میلمنو ته هم په خاص طور دا حکم ورکړی دی چې که میلمه یې نو د خپل د حق نه تجاوز مه کوئ، د خپل د حق نه مخکې مه ځئ. د میلمه چې کم حدونه دي کم قیود دي د هغوی دننه پاتې کېدل پکار دی، د هغې د دننه پاتې کېدو ضرورت دی. نو میلمنو ته هم د خپل د میلمه کېدو ناجایزه فایده نه ده پورته کول پکار. بیا اغیارو سره هم د مهمان نوازۍ معیار د هغې مقام او بلند حوصلګي یو داسې معیار وو چې انسان ورته حیران شي. د دې مثال موږ ګورو چې یو غیر مسلمه چې کله راغو د میلمه په تور او هغوی د هغه خاطر مدارت هم کړی وو او سهار چې هغه ځي نو د هغه تلو نو بسترې ټوله ګنده کړې وه او بیا هغوی پخپله دا وینځله او صحابه رضوان الله علیهم ورته عرض وکړو چې موږ له خدمت موقع راکوي موږ حاضر یو تاسو ولې په خپله تکلیف کولی؟ هغې ورته فرمایل چې زما مېلمه وو، ځکه به زه دغه ګن صفا کوم. نو دا هغه اعلی ترین اسوه ده چې څوک مقابله نشي کولی. زمونږ په دغه جلسه خپله مرضی وکړدی، او څومره چې د راغلي خلک دي دی اعلی دی، ښه اخلاق لري، یا دین د دین زده کړې لپاره راځي، یا د اسلام او د احمدیت باره کې د معلومات اخیستلو راځي. بشري کمزوری خو په هر یو کې وي. څه څه زیاتې د چا نوم شي نو موږ دا نه شو ویلی چې دا خلک بد اخلاقي دي، د دوی نیتونه نیک نه دي. دا ځینې کمزوری دي بشري چې د هغې په وجه ځینې وخت څه لږه ډېره خبره وشي، او که شي نو بیا برداشت کول پکار ده. دا بالکل صحیح خبره ده چې یو احمدي که هغه میلمه دی که کوربه دی، هغه ته د اخلاق مظاهره کول پکار ده. خو چا چې ځان د جلسې د میلمنو د خدمت لپاره وړاندې کړی دی، نو هغوی ته خو د زیاتو د ښو اخلاقو مظاهره کول پکار ده. که د کارکوونکي له طرفه د صبر او د خوش اخلاقي مظاهره به کېږي، نو بل به پخپله شرمنده شي. نو هر ډیوټي ورکوونکي په هر شعبه کې چې چېرته هغه ډیوټي ورکوي، د اعلی اخلاقو مظاهره هغه ته کول پکار ده. او په دغو ورځو کې پکار ده چې هغه د دا یو لوی چیلنج ځان دپاره وګڼي او د اعلی اخلاقو مظاهره دی کوي. خدای پاک په قرآن کې همدغه طرف ته پام ګرځوي او فرمایي چې قولو للناس حسنا، چې خلکو سره ښه او نرمه خبره کوه، په نرمه خبره کوه، په ښه طریقه خبره کوه. دا هغه بنیادي څیز دی چې د جګړو ختمولو او د اعلی اخلاقو څرګندونو لپاره ضروري دی. دا اصول صرف د خاص موقعو لپاره نه دی، بلکې همیشه لپاره دی. او کله چې د انسان دا عادت جوړ شي، نو خفګانونه او زیاتې بیا اړوکېدی نه شي. نو میلمنو او کوربه د دلته هم او همیشه د خدای پاک د ارشاد ځان ته وړاندې ساتل پکار دی. او په خاص طور په دغو ورځو کې خو ضرور په دې عمل کوئ، چې ځکه چې دغه ماحول به په خاص طور ټول په یو ځای خوشګواره جوړو، دې لپاره چې د کوم مقصد لپاره دلته راغونډ شوي یو، هغه دې پوره شي. او هغه دا دی چې خپل اخلاقي او روحاني حالت به ښه کوو. عمدغه اخلاق دلته چې کوم راغلي ردي خلک دي، هغوی ته به د اسلام د اعلی خلق د ښودلو ذریعه جوړ شي. دا یو خاموش تبلیغ دی. میلمانه هم او کارکوونکي به هم دا خاموش تبلیغ پیلیږي. رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایي چې په تله کې د حسن خلق نه زیات وزندار څیز بل نشته. او بیا دا هم چې د اعلی د ښو اخلاقو خاوند د موز او د روژې د پابند مقام ترلاسه کړي، یعنی د نیکۍ توفیق ورته ترلاسه کړي. او په خاص طور چې د خدای پاک د رضا له خاطره د نیکۍ توفیق ملاویږي، نو بیا د هغه د عبادت طرف ته هم توجه پیدا کیږي، او د خدای پاک د شکرګزارۍ توفیق ترلاسه کیږي. د خدای پاک د حکم مطابق زه د ښه اخلاقو مظاهره کوم لګیم، همدغه شکرګزاري د عبادت طرف ته هم د انسان پام ګرځوي. یعنی یو نیکي د اعلی معیار دلی نورو نیکو د کولو توفیق ترلاسه کړي انسان ته. یوه یعنی یوه نیکي د اعلی معیار د نیکۍ توفیق بیا ورکوي. یوې نیکۍ نه بیا نورې ډېرې نیکۍ پیدا شي. نو کارکوونکي دې په خاص طور دغه خبره لازمي کړي چې څنګه هم د بل سلوک وي د دوی په مخونو همیشه مسکا پکار ده. د دغه ظاهري حالت اثر بیا په زړه هم کېږي او بیا په زړه کې سختي نه پیدا کېږي، او چې په زړه کې د بې وجه سختي پیدا نه شي بیا غلط فیصلې هم نه کېږي چې کم ځینې وخت د جوش د غصې په حل کې وشي. د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د خلق دغه اعلی ترین معیار یو صحابي بیان فرمایي چې ما د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم نه زیاته مسکا د بل چا په مخ نه ده لیدلې. بیا وایي یعنی رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم خپلو منونکو ته یو نصیحت دا هم فرمایلی دی چې نرمی کوئ، ځکه چې څوک د نرمۍ نه محرومه کړی شوی دی هغه د خیر نه هم محرومه کړی شوی دی. اوس که په دغه خبره کارکوونکي او شاملین ټول پوه شي نو د دغه ماحول د برکتونو په وجه به د خیر او د برکت نه به جوړې ډکې شي. کارکوونکي د خدای پاک په فضل د هر میلمه په دلی طور د زړه نه خدمت کوي، خو که بیا هم د چا زړه ته دا خیال راشي چې فلاني تن زیات تپوس کېږي لګیا دی او ما نه کم، نو دغه خیال د لرې کولو کوشش پکار دی. خو ورسره حضور فرمایي چې زه وایي خو ورسره د کارکوونکو له طرفه هم پکار ده چې دا خیال دی ختم کړی شي. خو ورسره وایي زه د جلسې شاملینو ته به هم دا وایم چې د جلسې دومره وسیع انتظامات د خدای پاک په فضل، لکه څنګه چې ما وایي چې د رضاکارانو په ذریعه کېږي لګیا دي، نو دا زموږ نوکران نه دي، دی کې ځینې ډېر په ښو عهدو باندې دي، او د مسیح موعود علیه السلام د میلمنو د خدمت لپاره د یو جذبې نه ډک خدمت کوي لګیا دي. همدغه شان زلمی هلکان دي چې په سیکنډري سکولونو او په یونیورسټو کې سبق وایي لګیا دي، جنکۍ هم دي، هلکان هم دي، همدغه شان ماشومان هم دي، نو په یوه جذبه دوی ټول خدمت کوي. نو ځکه کله چا نه څه وړې وړې کمی یا کمزوری تاسو وګورئ نو صرف نظر ورسره کوئ، او یو مقصد ځان ته وړاندې کېږي چې صرف د خدای پاک او د هغه د رسول او د هغه د دین خبرې اورېدو لپاره دلته راغلم شوی، او چې دا مقصد هم نظر وړاندې وي نو هیڅ قسم د ګیلې بیا سوال نه پیدا کېږي. د جلسې د انتظامي کارونو کولو لپاره باقاعده یو نظام دی، مختلف شعبې دي د دغو کارونو چې د سهولت پیدا کولو لپاره جوړې شوې دي. که چېرته یو میلمه ته په یوه شعبه کې څه کمی ښکاري یا څنګه چې د هغه میلمستیا د هغه خیال چې د هغه په کار وجه شوی وي، یا د هغه خیال چې د هغه حق دی چې د هغه میلمستیا دې داسې وشي او هغه نه کېږي لګي، نو صرف د شعبې انچارج ته ولیږي په ځای د دې چې هغه دې کارکوونکو سره څه جګړه شروع کړي، او که دې کال دغه کمی لرې نه کړی شو نو بل کال بیا د دې خرڅه ته لیکېږي. او زموږ د جوماعتي نظام عمده خوبي ده او په کار هم ده چې د کمې کمزورۍ چې په ګوته کړی شي نو د هغې د لرې کولو بیا کوشش کېږي یا کوشش دې وکړی شي. د میلمستیا یعنی د مهمان نوازۍ یوه اهمه شعبه د ډوډۍ د پخلی ده. د جلسې په ورځو کې د لنګر مخصوص ترکاری دي، هماغه پخېږي. فلحال په دنیا کې هر ځای کې چېرته هم چې جلسې کېږي یا کم از کم هغو ځایونو کې چېرته پاکستانیان او هندوستانیان زیات دي، سوای د یو څو ترکارونه چې هغه داسې دي چې د پردي ملکونو لپاره مخصوص دي، او پردي ملکونو نه حضور فرمایي چې زما مطلب دی چې سوچ پاکستانیان یا ہندوستانیان نے دی. زر فرمائشی جلسے کی شامل دن کی زیادہ تر خلق یا دا پاکستان دی یا دا ہندوستان دی, نزکر دا مخصوص ترکارہ یعنی لوخا او دال پا لنگر کے پخی اور اوٹے ہو جسو پخی نہوی دہوں گیا دا خبر خیال ساتی چھے سید چھے روٹا کو امونگا دا خپل خوخ بدی بانے خرو ہو جسو پخی نہوی دے دا خبر پکار چھے خیالو ساتی چھے دا روٹا دے او ترکارہ دے بہر حال سمیں پخی او بخاص طور وخا دکھا پخوی. حضور فرمائے جس خبر شیم چھ پرون وخا سمنا و پخا علمان لگو پرون نزکا زیت گلنا در شوی خو کنن ام دا حلوی نبیا انتظامیت دے بارے کی پسنجی دگی غور کول پکار وی که دا وخی مایار خنو نو انتظامیت پا پوری تور دا دگی خبری ما دا کاروی پکار وی چی کاروی وی چی دا خو مایار وخا دے ورد تر لازه شوی وی. حضور فرمائے جس امید لرم چی ملمانا خوبا دگی خبری شکایت نکنی انشاءاللہ او ککئی نو بیا دا بجائز شکایت بھی او دا شکایت پا غصہ نہ دیکھا والپکار پا مینہ دا انتظامی پام دے طرف تا گرزا والپکار چی دا کمی دے دا پورے کئی دا غشان روٹے بزایشی او منتا خدا ہم حکم دے چی بے رزق بے حفاظت کاؤں. بیا دا جلسے شاملینو تا دا خبر طرف ہم پام کو والپکار دے چی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لگی چی دا اسلام یو حسن خلق دا ہم دے چی مومن دے بیکار او فضول خبر اپنے لے او دا جلسہ چی مسیح مود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالص طور دا خدا پاک لپارا یعنی للہی جلسہ ہوئی گرزولے دا نو دے کے خو دا ہر قسم فضول و خبر و دا وقت ضائع قبول نہ پرہیز پکار دے اور دا جلسے پروگرام بغور اور دل پکار دے دا تقریر کون کیوں کہ تقریر کون کی قصہ سے دفاع خدی ہو کہ نا خدا تقریر نو عنوانوں بہرحال دا سے اے خود لکھی گی چلا ہر چالا پر فائدہ مند بھی او په هر تقریر کې سنه صدا سره خبرې وي چې د چا نه چا په زړه اثر کوي. نو ځکه که په غور یې اوري نو اثر به هم کوي او که تر څو چې ډېره زیاتې څه مجبوري نه وي نو د جلسګانه مه پاسئ ومزئ. او لکه څنګه چې دا وخت حاضري ده نو د جلسې دوران هم په هر پروګرام کې همداسې حاضري پکار ده چې چې ماشومان او د زلمی هلکان د جلسې د دی ته د جلسې د اهمیت اندازه وشي او هغوی دې هم ځان د دین سره وتړي او دې لپاره دې کوشش کوي. نن سبا د دنیاداری په ماحول کې ماشومانو او هلکانو ته ظلمو ته د دین د اهمیت احساس ورکول او دین سره د هغوی تړون جوړول دا یو ډېر لوی او اهم کار دی د مور پلار او دې طرف ته په خاص طور پام کول پکار دی. د هرې مور او د هر پلار کوشش دې طرف ته پکار دی. خدای پاک دې ټولو له دې توفیق هم ورکړي. د تربیت په لحاظ او د دین سره د تړون په تعلق کې د ټولو نه اهمه خبره د عبادت ده او دې لپاره په موږ 15 وخته لمونځونه فرض کړل شوي دي. د جلسې په پروګرامونو او د مسافرانو په وجه ډېر خلک د بهر نه راغلي دي نو د جلسې د پروګرامونو او د مسافرانو په وجه دا کوم خلک چې ډېر د بهر نه راغلي دي موږ نن سبا لمونځونه جمع کوو لګیا یو نو د هغې هم پابندي کول ضروري ده او پخپله هم پابندي کوئ او ماشومانو ته هم د لمونځونو په وخت کې که دلته په مهدي کې دي نو ضرور راولئ او د سهار لمونځ او د ماښام او د ماسخوتن لمونځ په وخت کې دلته نه دي او کورونو ته تللی دي نو هلته هم چې کوم هغوی ته ټولو کې زیات جوخت مرکز دی یا جومات دی nós temos cavalo para dizer o que curne lhe de jumat nia de marcas na não via para curno que será de jeme de muzul antesam o até mam para carga chivi o mna gashan car que um que hum chida muzul o para vakto no que ka farig de no amir dil terash o muz deu que será de jeme o jisog duty a ver que ele ia de no amir duty de xatm que نو ټول کې مخکې په کار راځي د موضوع کې څوک چې ډیوټي لګي انتظامیه یا انچارج څوک هم وي نو هغوی ته هم د دغه خبره خیال ساتل په کار دی چې ډیوټي چې لګوي نو د مونځونو وختونه د نظر وړاندې ساتي دا نه چې د ډیوټي په وجه د مونځ وخت لاړ شي داسې شفټ په کار دی چې بهرحال یو شفت او بل شفت دونو ته د مونځ کولو موقعه ملاوه شي. که زموږ توجه د مونځونو طرف ته نشته نو بیا زموږ ټول کارونه بیکاره دي. په انتظامي لحاظ به هم ځینې نورې خبرې کول غواړم. کوم خلک چې په خپلو ګاډو راځي نو هغوی په کار ده چې د انتظامیې سره د تعاون وکړي او چرته او څنګه چې ورته وویلی شي چې دلته ګاډي ودروئ نو هماغه شان دې وکړي. په پارکینګ کې هم ځینې وخت مسلې پیدا کېږي، ځینې ضد کوي او د خپلې د خوښې د ځي لپاره د کارکوونکو سره په جمع شي نو د دې انتظام خرابیږي او ځینې وخت دا خبرې د خطرې ذریعه جوړیږي او ځینې پریشانۍ ته پیدا کېږي، خطر هم پیدا کېږي ترې نه. همدغه شان د جلسې دلته چې سګانې علاوه چې کوم مسجد فضل کې مونځ کولو لپاره راځي حضور فرمایي چې د کارکوونکو پام خو ما د اتوار په ورځ دې طرف ته ګرځولی وو چې هغوی دې ډیوټی ورکړي دې باره کې، خو چې کوم دلته راغلي شاملین دي مېلمانه دي او په دغه علاقې کې پزی مونځ به کوي نو هغوی ته هم دا خبره یاده ساتل پکار ده چې کم چې خلک مسجد فضل ته راځي مونځ لپاره هغوی دې هم خپل ګاډي داسې ځینو کې ودرې چې هلته د ګاونډیانو لارې دې نه بندېږي، د هغوی د کورونو لارې دې نه بندېږي، هغوی ته دې تکلیف نه وي. زمونږ ګاونډیانو کې زور فرمایي چې ما کارکوونکو ته ویلي وو اتوار په ورځ چې زمونږ ګاونډیان دا شکایت کوي چې تاسو خپل ګاډي زمونږ د کورونو مخې ته داسې ودروئ چې زمونږ لارې پرې بندې شي او بیا موږ خپل ګاډي نه بهر راوستې شو نه د کور دننه وتلی شو. او زه نو خو تر دې حده پورې خبره کړې وه چې تاسو وایئ چې خلافت زمونږ رهنمایي کوي، د چا چې تعلقات دي د کلونو راسې یا پختو اخترونو باندې چې تحفې ورله ورکړل کېږي یا د جلسې په ورځو کې چې رابطې جوړېږي، نو هغوی وایي چې تاسو د خلافت ډېرې خبرې کوئ چې موږ خبره منو. نو یا خو ستاسو خلیفه هغه تاسو ته د ګاونډي د حق باره کې وایي نه، یا تاسو د هغه خبره نه منئ. دا یوه داسې خبره ده چې هر چا لپاره د شرم قابله ده چې کومه د پردو خلکو زموږ باره کې دا اظهار کړی دی. حضور فرمایي چې زه خو بهرحال دغې خبرې ډېر شرمنده کړی یم او خبره د هغوی جایزه ده، صحیح ده. که موږ د هغوی لارې ودرو نو همدا دوه خبرې کېدای شي، نو دې طرف ته خاص پام وکړئ، په خاص طور د دغې خبرې خیال وساتئ. بېشکه ځان په تکلیف کې واچوئ خو د ګاونډي لاره چېرې بنده نه کوئ، هغه له تکلیف ورنه کوئ. اسلام چې څومره د ګاونډي حقونه د قایمولو تلقین کوي، بل یو دینه داسې په جار د دې تلقین نه دی کړی. خو که دې نه باوجود هم زموږ ځینې خلک په دې عمل نه کوي، نه دا د شرم قابله خبره ده او هغوی ګناهګار دي. په خاص طور هغو خلکو ته زه دا وایم چې د لندن نه بهر نه راغلي دي او یورپ نه راغلي دي، د جرمني وغیره نه، هغوی په خپلو ګاډو راځي، نو هغوی ته پکار ده چې د دغې خبرې خاص خیال وساتي. ځینې داسې دي چې خیال نه ساتي او ماته ویلي شوي دي چې په ډیوټي باندې ولاړ ځینې لکان چې کله د هغوی پام ګرځوي دې طرف ته، نو هغوی بیا هغوی سره هم ډېره نامناسبه رویه خپلوي او په غلط طور خبره ورسره کوي. نو یو خو د غلط ځای کې د ګاډي درولو جرم کوي، لګي د ګاونډي د حق اتلاف دا جرم کوي لګي، او بیا د دغه رویې نه د دغه رویې په وجه د ماشومانو او د لکانو په زړونو کې د مشرانو ادب او احترام هم دوی ختمی لګي، او بیا هغه ماشومان به مرسره داسې خبرې کوي او بیا به بدتمیزي شي. نو ولې دوی په ابتلا او په امتحان کې اچي؟ نو داسې رویې چې کوم خلک ښایي نو هغوی چې دا خرج کوي او جلسې ته راځي او د دومره سفر کوي او راځي، نو د هر څه بیا بې فایدې دي. ښه به دی چې بیا هغوی روانه شي. دا صرف دا چې دوی له نقصان ورکوي لګي، بلکې د خدای پاک د حکم خلاف ورزي چې هغوی کوي، نو د ماشومانو تربیت هم پرې خرابېږي. ضرور کومه چې لکه څنګه چې ما وایي، نو اندې دې دا خبرې بی خاص خیال د ساتي. په انتظامی لحاظ د نظافت د صفایي شوبه هم ده، دې طرف ته هم د خاص توجه ضرورت دی. همیشه یادګیرنه کوم چې نظافت او صفایي د ایمان برخه ده، موږ ته همیشه یاد ساتل پکار دی. میلمانه چې کله غسل خانه استعمالوي، ټوالتونه استعمالوي، په پکار ده چې صفاکۍ اوچی دی او راځي د تېنه بیا. ځینې شکایتونه راځي چې دومره اوبه پکې اچولې چې بیا بل تن هغه دوباره نشي تللی. د کارکوونکو دا هم کار دی، خو دا هر څه په کارکوونکو مه پرېږدئ. په خپله هم دې باره کې د هغوی مدد تاسو کوئ. همدغه شان په سړکونو په لارو کې که ګلاسونه وغیره یا په کلاو میدان کې ګلاسونه یا ټینونه تاسو ښکاره شي یا لفافې ته پرېوتې دي، نو هغه اوچتوئ او په کوړیدان کې اچوئ. او نن سبا یو بله ضروري خبره ده چې د باران نه کېدو په وجه ګیا ډېره اوچه شوې ده، دا خطره ده چې ور ورته لګېدی شي. دا کټ کړی شوې ده او نور انتظام په ذریعه ده دی د حفاظت کوشش شوی دی، خو بیا هم حادثه کېدی شي، نو ځکه احتیاط پکار دی. نو ځکه ډیوټیا والا هم او میلمانه دې هم د دغه خبره خاص خیال ساتي چې هیڅ قسمه د اور والا سیز د په ځمکه نه غورځي. او که څوک بهرحال یو حقیقت دی، حقیقت بیانول پکار دی چې نقایص لرې شي. نو که څوک د سګرټ څکلو عادت لري، نو هغه ته خو اسن پکار ده چې د حدیقت المهدي د حدودو نه د بهر ځي او سګرټ دې څکي په دغو ورځو کې. خو دې نه دا ونه ګڼي چې ما د سګرټ څکلو اجازت ورکړو یا زه د سګرټ څکلو اجازت ورکوم نه کوم، او دا بد نه ګڼم. دا بهرحال یوه بدی ده او کوشش پکار ده چې دا لرې کوي، دې نه ځان ساتي. دې باره کې حضور فرمایي چې ما خطبې مور کړې وي. حضرت بسیمو د اسلام دې ته حرام خو نه دي ویلي، خدای خوښ کړی نه دی، بلکې د ناپسندیدګۍ اظهار فرمایلې ده په ځینو مواقعو، او دې نه د پرهیز تلقین هغوی فرمایلې ده. او دې کې چې کوم د نشاور سیزونو عادت وي چې کوم هلکان پکې واچي په غلط سوسایټۍ کې چې هغوی پاتې شي، نو بهرحال دا غلطه ده او منه ده او ګناه ده. بیا په حفاظتي نقطه نظر په خپل ماحول نظر ساتي، د جلسګاه دننه هم او بهر هم څه شر پسند عنصر څه شر جوړولی شي په دې طرف ته نظر ساتل پکار دی. که سم مشکوک څه وګورئ یا څوک وګورئ چې مشکوک حرکات کوي لګیا دی، نو فوراً انتظامیې ته او ټولو کې جوش کم ډیوټۍ باندې تن ولاړ یا هغه خبر کوي. ښځه دې هم د دغه خبرې خاص خیال ساتي چې یوه ښځه دې هم په پټ مخ یا سره د نقاب جلسګاه تیرا نه شي، او په ګیټ باندې سکیننګ وغیرہ هم په سمه طریقه پکار ده. دغې مخونه ګورئ او د جلسګاه دننه د دوی مخونه پټ نه دي پکار شوي. او د سکیننګ لپاره د خاص انتظام په وجه که وخت لګي او میلمنو د انتظار باندې هغوی مجبورې، نو دا تکلیف که دی نو دا تکلیف د هغوی برداشت کړي. احتیاط او سیکیورټي بار هر زیات ضروري دی. د ښځو له طرفه ځینې وخت دا شکایت هم راځي چې د کومې د ماشومانو میندې دي، نو ماشومانو خو چې کم وي، ماشومان چې کم وي هغوی کم شور جوړوي، خو د ماشومانو والا مرکه کې چې کم د ماشومانو میندې دي هغوی خو ماشومانو له څه نه څه څه زور کړي. یا نو ماشومان خو یا هغه څه سره مشغوله شي، یا ماشومان لوبې کوي یا څه خوراک کې مشغوله شي او په خاموشۍ لوبې کوي، خو چې میندې هغوی چوپ کړي نو دا ګڼه چې اوس شور کړ زموږ لپاره ضروري دي، نو ځکه هغوی یو بل سره خبرې کول شروع کړي. او ځینې وخت دا هم وي چې د جلسې د تقریرونو دوران هغوی خبرې کوي، شور هلته جوړ دی. او چې کومې میندې داسې وي چې هغوی په خاموشۍ اورېدل غواړي، نو هغوی هم نه پرېږدي چې واوري. نو دغې خبرې خاص خیال ساتل پکار دی لجناتو او هلته چې څوک ډیوټي ورکوي هغوی ته. د ماشومانو والا مرکې کې د ماشومانو شور خو برداشت کېدی شي، د میندو شور نه شي برداشت کېدی. همدغه شان دا هم شکایت دی د ښځو له طرف ته چې ځینې ښځې په مین مرکې کې هم د تقریرونو دوران بغیر د څه وجه خبرې کوي، او چې کومې جنکۍ هغوی چوپ کوي نو هغوی سره هغوی په غلط رنګ کې خبره کوي او غلط ځوابونه هغوی له ورکوي. دا په هېڅ طور مناسبه خبره نه ده. خدای پاک دې ټولو ته د جلسې نه زیات د فایده پورته کولو توفیق ورکړي، او دغو ټولو خبرو او په هدایتونو باندې د عمل توفیق ده هم ورکړي چې کوم حضور فرمایي ما اوس ورکړه، یا ستاسو په پروګرامونو کې چې کوم لیکلي شوي دي. خو یوه خبره یاد ساتئ چې په دغو ټولو هدایتونو باندې هاوی یوه خبره ده چې د هر چا لپاره فرض ده، هغه انتهایي ضروري ده، او هغه د دعا. د جلسې د کامیابۍ لپاره خاص طور باندې دعا وکړئ چې خدای پاک دې صرف او صرف په خپل فضل دا جلسه په هر لحاظ بابرکته کړي، او د هر شر نه دې محفوظ وساتي، او موږ ټول دې هغه فیض ترلاسه کړو چې کوم لپاره موږ دلته راغونډ شوي یو. همدغه شان زه دا هم ویل غواړم چې د ریویو آف ریلیجنز د احتمام دلندې د همیشه په شان سخکان هم د حضرت عیسی علیه السلام چې کوم کفن و د هغې باره کې نمایش د هغوی په مرکې کې لګېدلی دی. همدغه شان القلم پروجکټ هم دی هغې سره، او همدغه شان د ارکایو د شعبې د احتمام دلندې یو نمایش لګېدلی دی. هغوی دا به هم یو داسې څیز وي چې کتل پکار دی، معلومات کې اضافه لپاره به وي. همدغه شان دیزل د انګلستان د تبلیغ شعبې د قرآن د نمایش اهتمام کړی دی، او امید دی چې انشاءالله هغه به هم د خلکو لپاره معلوماتي وي، هغه مو ګوري. همدغه شان نن دوه ویبسایټونه دي، ټرو اسلام او ریشنل ریلیجن، دا به هم نن شروع کیږي. د تبلیغ شعبې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په سیرت باندې یوه آنلاین تقریری مقابله هم ایښې ده، او هغې کې هم ډېر خلک شاملېږي لګیا دي، نو دا هم یو خصوصیت دی د جلسې چې نن دوی شروع کړلې. بهرحال د دغو ورځو د معمول چې کوم د جلسګاه پروګرامونه دي، د هغې نه علاوه دا خبرې دي پروګرامونه دي د نمایشونو، نو دغو پروګرامونو نه هم خلکو ته استفاده کول پکار ده. خدای پاک دې وکړي چې دا ټول شاملین دي د حضرت مسیح موعود علیه السلام د دعاګانو نه دي برخه واخلي.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر